درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وروسته لدی چې انټرنیټ بیرته فعال کړ د هغه د بندولو خبره رد کړه. د طالبانو ویندوی د انټرنیټ پرچاوی د نوري فایبر د زړو کیبلونو د خرابېدو له امله بللې او ویل دي چې بدلون ته اړتیا وه. له هغه وخته چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تیز انټرنیټ پرچاو شوی، دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت په دې اړه نظر څرګندوي. ځینو طالبانو ویلي وو چې انټرنیټ یې د دې لپاره منع کړی چې د فحشا مخه ونیسي. په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو پراخ غبرګونونه وپارول او خلکو د هغو کړاوونو او مالي تاوانونو یادونې وکړې چې د انټرنیټ د بندېدو په دوو ورځو کې دوی وسغمل. د سره سلیبا او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ختیځ لسګونه زره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د IFRC او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی، تر اوسه نږدې 9000 کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي، خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره سلیبا او سره میاشت فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه هم اغیزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغیزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و، پرون مازدیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پیژندنې د ویبپاڼې واک نو ډیسکوري د راپور له مخې، د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازدیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتری کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې 2 کیلومتره لاندې و. متحده عربی اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته نورې بشري مرستې ولېږلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربی اماراتو ټولې مرستې تر 3,061 تنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربی اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د امرستي د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوې دي. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټی دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسلوال برید د واشنگټن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلی یا میزان په ومنېټه لاسلیک کړی راغلي، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحدو ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځمکني بشپړتیا تضمینول دي. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي کر پر دوه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او کارتیاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. د اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وشي یا سومبلې په 13مه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي په نښه کړل. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې یو شپیر افغانان وای د انټرنیټ نشټوالی ورته بد تجربه و.
څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا وسړی ته باندې سخت وي.
ځینې نور وای ل خپل عزیزانو سره د تماس لپاره اړ شوی و چې د گاونډي یو هیوادونو پلو ته ځان ورسوي. ځینو طالبانو د انټرنیټ بندیدل شریعت سره تړل خو د دینی علومو یو متخصص وای
دا اسلام سره کوم پړاونه نه یو نه دی اسلام او د دین امر ده بلکې دا شخصي نظریه دی او شخصي سلیقې دي
یو نوې څېړنه شي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته تللي څو اسلامي هیوادونو له حماس غوښتې چې د امریکا د سولې پلان ومني تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندیده یو سخت او بې مخینه تجربه وه. دوی تیره شپه وروسته له هغې چې په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصل شوې ازادي راډیو ته وویل په دغو دوو ورځو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د انټرنیټ پرچاوي د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي. نو دا ډول اقدامات باید هیڅکله هم عملي نشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی ښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نو مې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و نه د خلکو راکړه ورکړه و پکې. نو صرافیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک چې ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخی بوکس گلو ما گرفته بود ایت دلتا دلتا دلتا
حقی و ویل ات تل ویک سات مستونه نیول شوی و ډیر خپاو او ډیر نهلی شوی و. ویل ملاقات څنګه چې د مکتبونو دروازه وتړل شوی او بیا خلاص نه شوی او همدارنګ سنگر زایونا بهرنی دفترونو او حمامونو وتړل شو او محدودیتونه زیات شو. خایل انټرنیټ موبایلونو او اړیکو سره هم خدای پمنی وکړو ډیر نهلی و.
ولا بسیار ناامید شده بودیم، بسیار زیات
خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند و، انټرنیټ بند و. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. هلدا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرافۍ بندې وې، هیڅوک د اسعارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکه اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړی چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو له امله یو شمېر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکوي. له پاکستان او ایران سره په کرشه د پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او تلیفوني شبکو بندېدو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو، او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځنډېدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښ نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي،
ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېر ټریلې ولاړې دي، دی غاړي تم ټریلې ولاړې دي، دی غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته نقصان وشي، دا هغه غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دي فروټ دي ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ایز چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د کېدلو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اجانس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې د ورځې له و بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږ 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو پاره مخامخ خبري وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نو موړي ویل چې په دې خرګوټي کې د لمړنۍ او توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسعار او راکړه ورکړه بند ده.
بندر بند
ده، د اسلام کلا بندر بند دی، تګ راتګ نشته، بارچلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي، نه پوهیږي چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي. خو دلته ور سره به لوړې شوې دي، نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا لاره هر ورځ لشپک تر وسه وا لاره افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت روانه سپتمبر په 19مه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې سندې ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې انټرنیټ بیرته فعال شوه دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی وو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
د طالبانو حکومت د دوشنبې د ورځې په مازیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول بند کړل، خو پرونی بیرته اجازه ورکړه چې انټرنیټ فعال شي. یو شمېر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ راز شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه چې د دوی په وینا په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي طالبانو په دې اقدام سره د اقتصاد، زده کړو، روغتیا، معلوماتو ته د لاسرسي، د کورنیو ترمنځ د اړیکو په نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلې بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. لکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه دا چی کیږي، بې برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم ژورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعیت کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري او نړۍ له ټولو واقعیتونو بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی او صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده، او انټرنیټ نن د علم او حلالې ګټې ده یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره ده غټ ستر ځایونه لري.
خاغلی زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر ځمند کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پیږي چې په افغانستان کې بې وزلی ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د رزق لپاره تلیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېری کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسول ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځایونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوی سره دا خپل لاغه نه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پانه دي خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خت ځل خپل لا د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې نه غهانی هغه سوي ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې لدې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس پوجن کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف صحیح حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته، دا چې دا معنی ده. په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوکوي چې عادي وخت کې منع دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بل موضوع دا ده چې صد ذرایع یوازې د ګناه سرچینې ته کیږي، یعنی د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چې سي دا وتړل شي.
د اسلامي علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې په خوانی رئیس قاضي اسد الله زکی و.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه شې چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. یو شمېر ساینس پوهان وایي کچیر دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات له احمد شبر اورو.
د انسان د یوې یو میلیون کاله پخوانۍ کوپرې له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د ګریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو د ترامپ سره پرې انکار کړی و، پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور لمخ دا چې ولی عربي هیوادونه ناراض دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی خو په ټوله کې دوی د پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پورې زول چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې د پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکو لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزې وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن لمخې اسرائیلي ځواکونه به هله لغزې وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غول انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره